د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د هیله او ازادي ایمیل ما خو پیل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یک شنبې په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 9-10 درو ووهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 18 میاشتو تنفیذي بند او درې نور په 4-4 کاله تنفیذي بند محکوم شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي، د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. د طالبان د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه خپل زوی هنټر روباخ او په دې توګه هغه ژمنه ماته کړه چې د ولسمشرۍ له فوق العاده صلاحیتونو یې د خپلې کورنۍ د غړي په ګټه د کار نه اخیستو په برخه کې کړې وه. هنټر بایدن د مالی او د وسلې فدرالي جرمونو له امله د بند له احتمالي سزا سره مخامخ و. ډیموکرات ولسمشر مخکې په دلاور او کالیفورنیا ایالتونو کې په دوه دوسیو کې د خپل زوی له محکومېدو وروسته ویلي وو چې دی به خپل زوی ونه بخي او نه به سزا کمه کړي. دغه اقدام څو اونۍ مخکې ته تر دې کېږي چې محکمه د وسلې په قضیه کې د هنټر بایدن په اړه حکم صادر کړي او هم نوموړی د مالیې په برخه کې پر ځان لګول شوي تورونه ومني او هم هغه دوه میاشتې مخته تر دې چې منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته ستون شي کېږي. د ایران د حجاب او افاب د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پاره وري. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایتولو په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانې د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د قانون هغه ماده هم ګڼ خبرګون نه پارهولې چې بهرني ادب هم کولای شي د حجاب برخه کې خزو ته سپارښتنه وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منسوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوی چې د ان قانوني استوګنې بهرني ادب لدی بند مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د راپور لمخې په دې هواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه درې نیم لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. تاکل شوی چې میرمن بایربک به نن دوشنبه له چین څخه د کتنې په ترڅ کې له خپل چینایي سیال وانګ ای سره لیدنه ترسره کړي. د بیکا برادز په نوم د آزاد اروپا آزادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادیو ازادي راډیو ته وویل چې ماکل دی اکشن به پوره سهار وختي د حکومت زدي به غونډه ته چیرمه د امنیتی ځواکونو لخوا د نیول کېدو په محل وهل شوې دی. دا تر اوسه نه ده تایید شوې. د جکادیو په وینا تر ماینې وروسته برادز توقیف خانې ته لیږدول شوې ده. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو زندېدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي ټولنې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي.
دلوري دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که نن را سر پا هیلی پروگرام که هغه انجلی میل منه دا چه دی دا طالبانو پا دورکی یو کال خوانزه هم لسته دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلی ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کښېني؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول وویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلې چې ولا طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته را نیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځې رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل هغه مې هم را سره دوه دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دوی مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادوي. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې چې مونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړې شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کوم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم اووه کلو.
هغې وخت کې د کم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوي یا کومینام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوو په پښتو کې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جرأته مم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه، مونږ مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه اچولي. مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چېن صنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشي وکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنوله مم بهته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، ډاکټوبر نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وي، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه وي ویلی، استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې را سره ویلې، خویندې مې را سره ویلې، ورونه مې را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول لومره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې و چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې څه بې جوراته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې. نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف پاره را ته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا هملته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي، تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شوه، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا هم صنف نه بعد نسو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې، یعنې شپږم آخري ورځې، خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم. خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې هم دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسالتې وخورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې پکې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي. نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل. که اجازه به نه راکول، بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به داسې شور نه خود و، یا به مې سکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزه دارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو. خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم، یا استاذه سم. خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې، نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاته کې دې چې زده کړی چې ګندل شي
پنجابی کلی می زیادتره زده کرده و استطاق مونی
زن تا دیت روز پوری گندلی کنه یا لاباغ مرحله کی چیز دکه ای؟
زن تا خو ملت روز یعنی ندی گندلی خوی آوازی و ولکه کمیسه چی دی گرده لپار آقا می گندلی
گریانی واسم که ای؟
اوس خوی نکم زکا عمر مرو رو جگی گی واسم که ایگه خوانده سم گندلی زکا گریانی نلارم واسم ساتل خبال خاطرات و گنده لارم خو ما ساتل دی خاطرات و گنده دی ولکنی خاطرات
آنلاین خوانزی پیل شوی دی اگه کمی او که ده سبت نام نده کرد چه لوم نه پورت درس ورکی لوم سنف اتم سنف ده خو چولگی درس ورکی
خوانزی چی شروع سوی دی اصلا ما دلاتروس نده لیتلی زکا امون کو سرا چنیز دی ده ملک سورا یاد آخه اینا لاتروس خبر نلدم چی کمی اونی زیده خو مدلتا یادانا مکتاب ده چی شخصی ده اگه که دی اوم سنف ده سم ورکی اگه که سبت نام کرده دی خورا توائی چی لاختر نباد باید تا سورا سی
آنلاین یا دو ما آنلاین کم خوانزی خودین ده پیدا کرده
آنلاین پیدا کرده ده خو زیادتر اگه نم درس وایم خو ده سره و چی ما خپلا بغا درس ویلی خو بی اولاغه نباد بی استازانو منگا پرین خوده چی اگه درس نو وای زکا وای بی منگا دو دوم را وقت نلالو زکا خپلی وزیفی تایی للار سو یوم برای حلال روزی زان تا پیدا کرو
پا کور کی دخل گو پچوله که دخوین دو رونو مورو پلار برخورد در سرچنگه ده دخو دکور ماشوم می او څور ته یاد کور وړا وړا مې دا چې اوس خوانځي ته نشې تللې هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان لاغې ورځمه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی را ته تریخ ده ځوان وي خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده چې کوی اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه را ته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه م یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګری چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې خوانزی بندی او تنشی که والای مکتب وای و ده بنده فکر رو که ده مسائل دی کل زهن تراغلی دی؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه زما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم خپلې تنظیم لرودی خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زړم ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله. لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
مکتب ته لاړ شم. پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایې، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشینسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام میلما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیرې لوړې ژورې لیدلې، له ډیرو وطنونو اوښتی او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي، خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی. زه عصمت څاروان یم او میلمه مو ځان په خپله در معرفي کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږېدلی، او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي، او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی، او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته، او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې. نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت دغه وخت د خادستانو او د حکومت والا د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوی؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې وخت و. سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم ترسره یو څه مخکې وړي و، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود. خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم. او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته. او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه څه هم وه، نسبت امنیت څه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو هغې وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عدې ځای ته رارسېدلی وم چې زه د غنیخیل یا شینوار وم. دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی وم. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای من په هغه وخت کې ورته ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه. ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونهی پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې وه هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکول لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مو ورسره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي، او دوی به ضمانت کوي، او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډیره کامیابه توګه په د شنګار په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنګار روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه دی د سرحد نه د هخوا نه راغلي وو او دا خلک یې دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لا نړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله و، تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړي او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو درته معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې تاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دي. حال دا چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. که څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره. متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلوده. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو او د دوی تبه مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورید او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زمونږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راچ افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زمونږ کلستر کې اجازه ورکړ شوې وه. حتی ولسوال او مسؤلین د قومي مشران د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زمونږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پیښه رامنځته شوه، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملي کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه به هر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم ماسته روان بیا څاروان صاحب دا مه یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې د مسؤلیت قانع کړ چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې مونږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې جګه ډګۍ چې ته به وخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کی تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د یو روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي شي. نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښتم، د اکلستر د قومي مشران دا مې راووخت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان راورسو، او که ستاسې خلکو زه پوهیږم که جنګ شروع کیږي حالت خرابیږي، نو په دې وخت کې د دې خلکو ضرورت بل هر وخت نه زیات. که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نشي او ټول په خدمت کې اوسو، او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکړو؟
دوی ټولو زما سره متون پېژندم او سره کار م سره داسې کړو، ما سره یې ضمانت تېرا کې. ما ته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخته چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو، او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو. په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنخیل لوی ولسوالۍ ته، او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته دا کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه. دوی را سره لاړل، کېنست ولسوال سره دا خبره وکړه. خلکو ورته وویل چې موږ مروال دا توره کړې، دا راغلی او دا حمایت کوي، او موږ ورسره پوره ولاړ یو. موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ. موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته، او ولسوال دې من موافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ، او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې، چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماسپښین وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې، به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېده چې څه کېږي. په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال، او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته، او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه، او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کیږي بیا به څنګه. تاسې باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شنوارو کلستر کې ودرولې. ما ته ویلې او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته یې موږ سره کېږ. وویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې وه، او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی، د دې شیانو زه خو هم د خپلو کلستر چې وساتم دا ډېره غټه خبره ده، او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی، او که دا که وساتل شم ښه ده، که نه شو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه هاته داسې خبر نه. ښه، نو هغه خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو، د هنلت مسؤولین راغله، هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل. هغوی ایرانو ما ورته وویل چې دا زما نه، بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب، طبعا چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشې د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د موږ سره کار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب موږ کېښو چې د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب و چې په افغانستان کې موږ کېښو شروع کړ. ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی و دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې وي. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وي چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړمه چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشنونه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سره په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسو.
بیرته افغانستان ته ولاړی له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل. زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې او هلته د پاتې کېدو امکانات و خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی د وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر ووځئ، یعنې په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسې کله بېخي لاړئ او بیا وطن ته نه یاست راګرځېدلي؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بېرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شو، چاپ شو، نشر شوي او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې یوویشتم د اګست رامنځته شو او د یوویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړه چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وویل چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کړو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارولد پونتون د سکالر په صفت باندې روغتیا چلونکي اسکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي اسکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
نظر زم دن نہ بارند